افغانستان کې سهار لس بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه درسي ساعت پروګرام ته ځانګړې شوی خو پایل د دې ساعت په خبرونو کوو. ملګرو ملتونو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لانجې د هواري لپاره د تر سره شوو خبرو په ناکامه کې دوه اندېښنه ښودلې او هیله څرګنده کړې چې دواړه لوري بیا جګړې ته مخه نه کړي. پاکستانی جګپوړو چارواکو پرون چهارشنبه وویل چې د استانبول خبرې ناکامه شوې او پړه د افغانستان پر لوري واچوله. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون چهارشنبه په نیویارک کې په یو خبري غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې ملګري ملتونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو ناکامه کېدو ته اندېښنه لري وویل، البته دا سازمان اندېښمن دی او زیاته کړه چې سره له دې چې دا خبرې له خنډ سره مخ شوي خو دوی بیا هم ډېر هیله مند دي چې نښتې له سره پیل نه شي. د دغو خبرو له ناکامه کېدو وروسته پاکستاني چارواکو ګواښ وکړ چې د دواړو لورو ترمنځ د لانجې د هواري لپاره خبرو نتیجه ورنه کړه او نافذ شوی اوربند له خطر سره مخ دی. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د استانبول د خبرو او د پاکستاني چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه رسمي څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي په وروستیو کې په افغانستان کې د انټرنیټ او ټلیفوني اړیکو پرې کېدو وښودله چې د افغان ښځو لپاره اړیکه څومره مهمه ده او کله چې دا اړیکه له لاسه ورکړل شي نو هیله له منځه ځي او ځای انزوا نیسي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه د اکتوبر د 9 د انټرنیټ نړیوالې ورځې ته په اشاره کړې دي. د ادارې په یو راپور کې چې د اکتوبر په 14 په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی ویلي، کله چې طالبانو انټرنیټ بند کړ ښځو د خپل ژوند د بقا لپاره د زده کړې او له یو بل سره د مرستو فرصت له لاسه ورکړ. د راپور له مخې د انټرنیټ او ټلیفوني اړیکو له بندېدو سره په افغانستان کې په میلیونونو ښځې او نجونې غلې شوې. دغه راز ویل شوي چې د هغو کسانو لپاره چې انټرنیټ ته یې لاسرسی درلود بندېدو یې له بهرنۍ نړۍ سره وروستۍ اړیکه پرې کړه، هغه نازک اړیکه چې د دوی د زده کړې کار او هیلې ژوندۍ ساتلې وې. د روانې میاشتې په پیل کې د طالبانو لخوا په ټول افغانستان کې د 8 ساعتونو په مخه د انټرنیټي او موبایل ټلیفوني خدماتو له بندېدو سره د نورو برخو تر څنګ ښځو او نجونو هغه فرصت هم له لاسه ورکړل چې آنلاین یې زده کړې کولې. د لندن پولیسو پرون چهارشنبه یو 22 کلن افغان په قتل تورن کړل. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې پولیسو صفي داوود په لندن کې د دوشنبه په ورځ د چړې په وسیله له برید وروسته د قتل او د وژنې د هڅې پر 2 مواردو تورن کړ. د راپور له مخې نوموړی د لندن په شمال لویدیز د اکس بریج هستوګنې سیمې په یوه آرامه کوڅه کې د 14 کلن هلک په ګډون د 3 کسانو په چاقو وهلو تورن دی. د کورنیو چارو وزارت په وینا هغه په 2000 میلادي کال کې چې په یو لارې کې پټ شوی و بریتانیا ته راغلی پناه ورکړل شوی او 2 کاله وروسته د دایمي پات کېدو اجازه ورکړل شوی وه. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د چین د ولسمشر شي جین پینګ ترمنځ نن په جنوبي کوریا کې خبرې پیل شوې. دغه خبرې چې په جنوبي ساحلي ښار باوسان کې پیل شوې، هدف یې د دغو دوسترو اقتصاد لرونکو ترمنځ د سوداګریزې جګړې د لا پراخېدو مخنیوی دی. ترامپ په کراتو خوشبینی څرګنده کړې چې له شي سره په دې خبرو کې به یوه موافقه ترلاسه شي. د دواړو ولسمشرانو ترمنځ دا غونډه د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکارۍ د سرمشریزې په څنډه کې ترسره کیږي. د سوداګرۍ جګړه روانه میاشت وروسته له هغې راپورته شو چې پیکینګ اعلان وکړ چې دوی به د لوړې ټکنالوژۍ په صنعت کې پر کارول کیدونکو نادره طبیعي منرالونو صادراتو پام وړ محدودیتونه ولګوي. ترامپ ژمنه کړې چې د پیکینګ په ځواب کې به د چین پر صادراتو 3 سلنه نوې تعرفې ولګوي. او د افغانستان د 12 کلنو فوټسال لوبډله به نن پنجشنبه په بحرین کې د 2015 کال د آسیا د ځوانانو د سیالیو په پای لوبه کې له ایران سره مخامخ شي. افغانستان د 3 شنبه په ورځ تایلند ته د 9-1 په مقابل کې په ماتې ورکولو سره د دې لوبو وروستي پړاو ته ووت. افغانستان په دې سیالیو کې مخکې ازبکستان، بحرین او چین ته ماتې ورکړې ده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
د لوی مهربانه را پستانه ما سلامونه او نیک هلی میومنی درنو زکونکو هلی د چورو غجر او د صحت جبه بو پتنوی تاسو ټول ته د اوم ټولګي تاریخ مضمون 15م لوست شرح لاستویم هلی د چین نن ورځ هم د لوست را خیر نشي بور سره مل اوسی او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي نن مو لوست 15م لوست دی 15م او 16م پاره ده موضوع مو اډه ده چې اډه ده کوشنیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز په توګه ولي او څه ډول ټاکل شوی دی پر همدې موضوع باندې به وشغیږو او د دې موضوع اړوند په لازم معلومات لسته راوړو د دې ترڅنګ په دې هیله چې تاسو خپل د تیر ورځې کورنۍ دندې اجرا کړې وي کورنۍ دنده مو مزده کړې وي او نن ورځ د پوره چمتووالي سره تاسو درس ته چمتو شوي اوسئ او حاضر شوي اوسئ لکه څرنګه چې موږ تاسو په تیر لوست کې دا ولوستل چې کوشانیانو د خپلې پراخ امپراتوري د ترولکې لاندې سیمې د دوو سیاسي مرکزونو پېښور او بګرام څخه اداره کولې ورپسې مو دا وویل چې بګرام د کوشانیانو د امپراتوري د سیاسي مرکز په توګه انتخاب شوی و اډه هم د کوشانیانو د فرهنګي مرکز په توګه او پامیان د بودایانو د عقیدتي سیمې په توګه پېژندل شوی و نو نن ورځ بګرام په تیر لوست کې پېژندې دا چې بګرام سره ول د کوشانیانو د امپراتوري سیاسي مرکز ټاکل شوی و نن ورځ اډه پېژنو چې اډه د کوشانیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز په توګه څړول او څنګه ټاکل شوی وو اول زو اډا پیژنو د چې اډا کمزای دی چیرته موقعیت لري تاریخي اډا د جلال آباد د شهر په سویل وی دی زبرخه کې تقریبا د 10 کیلومتر په واټن پرته ده چې دغه په خوانی سیمه د افغانستان په تاریخ کې د مهمو فرهنګي مرکزی فرهنګي مرکزونو په توګه ډیر زیات ارزښت لري او ډیر مهم دی دغه سیمه چې د افغانستان په تاریخ کې یعنی د یو مهم فرهنګي مرکز په توګه د پیژندل سوې دی او د یو مهم فرهنګي مرکز په توګه ډیر زیات ارزښت لري او دغه پخوانی سیمه د سیلانیانو او زیارت کوونکو په تاریخي متنونو کې هم په وار وار سره یاد شوی ده یعنی هغه سیلانیان هغه زیارت کوونکي چې افغانستان ته راغلي وو او دغه سیمه څخه لیدنه کړې وو ورسته په تاریخي متنونو کې دغه سیمه یادونه په څو ځله سره کړې ده چې دا غوړه جملې څخه یو هم چینی زیارت کوونکي وو چې فهیان اډه د هیلو په نامه یاد کړې ده هیونسنګ هم اډه د فرهنګي مرکز په توګه یاد کړې ده د دې ترڅنګ په دغه سیمه کې کومې څېړنې او کوم کیندنې چې سوي وي د همدغه کیندونو په لړ کې حق اثر او توکي ترلاسه وي چې د خپل چې د هغه محل د حاکمو حالات او استازیتوب کوي او دغه غیزه د هغه محل په هنر مذهب او پر هغه مذهبي ودانی کې څرګند شوی دی چې د هغه محل د خلکو د ګټي اخستنې وړ وي د دې ترڅنګ دا چې اډه د کوشانیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز دی د نوښتونو نمتو تټوبي هم په هغه لرغونی محل کې چې ډیر زیات نوښتونه او خلاقیتونه په دغه سیمه کې منځ راغلي وای رامنځته شوی و نو ځکه دغه سیمه ته د نوښتونو نمتو تټوبي هم وای دا هغه له جملې څخه یو هم مثلا د بودایي مذهب نوې طریقه او چې په دغه سیمه کې دوت پیدا کېده لومړي ځل لپاره د بودایي مجسمو جوړول و نو ځکه دغه سیمه ته د نوښتونو نن تو ټاټوبي وای یعنی ډیر زیات نوښتونه ډیر زیات خلاقیتونه په دغه سیمه کې رامنځته شوی و مثلا د اډې د خلکو په ملاتړ باندې د بودایي مذهب نوې طریقه دود پیدا کړه یا رامنځته شو چې دغه نوې طریقه د هیانا یا په نامه د لوی ارادي چې هغه به د لوی ارادي معنی لري رامنځته شوی و دغه نوې طریقه او دا هم یو ډول نوښت چې د مذهب یو نوې طریقه رامنځته شو یا یو نوې طریقه دود پیدا کړه د دې تر څنګ د لومړي ځل لپاره په اډې کې د بودایي مجسمو د جوړولو موقع هم برابر شو یعنی په لومړي ځل په همدغه سیمه کې د بودایي مجسمو جوړول پیل شوې بودایي مجسمه جوړستولې چې دغه مجسمو د جوړولو په حق له بیا د انګلیسي لرغون پوه سر جان مارشال وینا او هغه په دې باندې باور درلودي چې په دغه اډه کې کومې جوړسي مجسمه چې د هغه سیره او د هغه بدني جوړښتونه اریایي و یعنی کوشنی او اسکایي و یعنی دغه مجسمو سیره او دغه مجسمو بدن یا هغه بدني جوړښت په هغه کې اریایي ځانګړتیا ولیدل کېږي چې دغه ټول فعالیتونه اډه د افغانستان تاریخ کې د فرهنګي مرکز په توګه معرفي کړی دی، چې مثلا نوښتونه پکې منځ راغلي و. هغه د بودای مذهب نوې طریقه چې کله رامنځته سو، د دې تر څنګ لومړي ځل لپاره هغه د بودای مجسمو جوړول او موقع چې برابر سو، همدارنګه هغه کومې کیندنې چې تر سره شوي او د همدغه کیندنو په نتیجه کې کوم آثار او کومې توکي ترلاسه شوي، دغه ټول فعالیتونه د افغانستان په لرغوني تاریخ کې اډه د فرهنګي مرکز په توګه معرفي کړې ده. د دې ټولو فعالیتونو تر څنګ اډه د ګندهارا د ښوونځي د مهمو هنري مرکزونو څخه هم و، چې دغه د ګندهارا هنري سبک یا دغه د ګندهارا ښوونځي د منځنی آسیا همدارنګه د پخوانی هند په ټولو سیمو کې ډیر زیات شهرت درلود، او په دغه سبک تر ټولو د مخه د بدایي مجسمو جوړولو ته پام اړین دی. په دغه سبک تر هر څه د مخه دوی د بدایي مجسمو په جوړولو باندې کار کوي، یا دغه ټوله توجه د تر هر څه مخکې بودایي مجسمو جوړولو ته ده. چې دغه سب چې دی د دوو سبکونو، یا دغه د ګندهارا ښوونځي د دوو سبکونو او هنرونو څخه جوړ شوی ده، چې یو د مجسمو د جوړښتي موازنې په ساتلو کې د یوناني سبک څخه کار اخیستل و، بل هم د هغه څیره د هغه مجسمې معنوي هویت د هغه لپاره بیا د هندي بودایي دین څخه کار اخیستی و. چې دلته دوه سبکونه سوه، یو یوناني سبک او بل هم هندي سبک. د هندي سبک څخه د مجسمو څیره او معنوي هویت لپاره کار اخیسته، د یوناني سبک څخه بیا د مجسمو د جوړښتي موازنې په ساتلو یا برابرولو کې. په اړه کې د هنر او ودانۍ بیلابیل ډولونه ترلاسه سوي دي چې هغه ډیر زیات او ځانګړی ارزښت لري. دغه کومې ودانۍ یا کوم هنرونه چې ترلاسه سوي دي، او د اړې په سیمه کې د ګډ څخه جوړ شوي څیرې، د هند په حوزه کې هغه کوم جوړ شوي هیکلونه چې دي، د هغه سره څرګند او ښکاره توپیر لري. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس چې د اړې په حق معلومات لاسته راوړل، اډه مو پیژندل، او دا چې ولي اډه د کوشانانو د امپراتوري فرهنګي مرکز په توګه معرفي سوی دی، یا د کوشنانو د امپراتوري د فرهنګي مرکز په توګه پیژندل کیږي. په لومړي سر کې موږ اډه او پیژندل چې اډه د جلال آباد ښار په سویل لویدیځه برخه کې د 10 کیلومتر په واټن سره پرته ده، او دغه لرغونی ځای د افغانستان په تاریخ کې د مهمو فرهنګي مرکزونو په توګه ډیر ارزښتناک رول لوبوي، او دغه پخوانی سیمه په تاریخي متنونو کې هم په وار وار سره یادونه سوی ده. دغه سیمه چې دغه له جملې څخه مو د چینی زیارت کوونکو فاهیان په حق لوي چې اډه د هیلو په نامه یاد کړي ده. همدارنګ بل یو چې وو هغه هیونسنګ وو، چې هیونسنګ هم د یو فرهنګي مرکز په توګه یاد کړی ده. دا په تاریخي متنونو کې دغه یادونه سوې ده چې دا د فرهنګي مرکز په توګه پیژندل سوې ده. د دې تر څنګ ځینې کیندنې او څیړنې چې په دغه سیمه کې سوي وي، د هغه په حق لمویل چې د همغه کیندنو په نتیجه کې هغه اثر او توکي ترلاسه سوي دي چې د هغه مهال د حاکم حالاتو استازیتوب کوي. یعنی هغه مهال چې کوم حالات موجود و، یا کوم امپراتوری کوم واکمنیان چې په هم هغه محل کې وي، دغه اثر او توکي هم د هم هغه محل استاستوب یا نمائندګي کوي، او دا اغیزه د هغه محل په هنر، په مذهب، په مذهبي ودانی کې هم څرګند شوی دی چې د هغه محل د خلکو د ګټې اخستنې وړ وي. بل مدا هم ویل چې اډه د کوشانیانو د نوښتونو هډه په لرغونی محل کې، بیا په همغه د کوشانیانو د امپراتوري په وخت کې د نوښتونو نامتو ټاټوبی وو. دا چې په دغه سیمه کې ځینې نوښتونه او خلاقیتونه سی وو، نو ځکه د نوښتونو نامتو ټاټوبی ورته وای. او د هغه له جملې څخه مو یو مثلا د بودایي مذهب نوې طریقه ویل، چې د اډه د خلکو په ملاتړ سره د بودایي مذهب نوې طریقه چې هغه د هینایانا په نامه یادېدل، د لوی ارادې معنا یې درلوده، هغه دود پیدا کړه او رامنځته شو. بل مو د لومړي ځل لپاره په اډه کې د بودایي مجسمو د جوړولو په حق له ویل، چې د لومړي ځل لپاره په اډه کې د بودایي مجسمو د جوړولو موقع برابر سو، او په لومړي ځل هم په همدغه سیمه کې د بودایي مجسمو د جوړول پیل سو، او بودایي مجسمې پکې جوړ سولې، چې د هغه مجسمو په حق له هم د انګلیسي لرغون پو سر جان مارشال وینا ویل، چې هغه په دې باور درلودي چې په اډه کې هغه کومې مجسمې او څیرې چې جوړې سوې دي، د هغه څیرې او د هغه بدنی جوړښت اریایی، یعنی کوشانی او اسکایایی و. بل مو دا ویل د ګندهارا د ښوونځي په حق له مویل، چې اډه د ګندهارا د ښوونځي د مهمو هنري مرکزونو څخه و، د ګندهارا هنري سبک چې وو هغه د منځنی آسیا او د پخوانی هند په ټولو سیمو کې ډیر زیات شهرت لودي او په دغه سبک تر هر څه د مخه یعنی تر ټولو د مخه د بودایي مجسمو جوړولو ته پام اوښتی وو او تر هر څه یې زیات توجه د بودایي مجسمو جوړولو ته و چې دغه د ګندهارا ښوونځي د دوو سبکونو او د دوو هنرونو څخه جوړ شوی و د هغه دوو سبکونو په حق له مهم ویل چې یو یوناني سبک وو بل هم هندي بودایي دین سبک وو چې کله دوی کومې مجسمې جوړولې د هغه مجسمو د جوړشتي موازنې په ساتلو کې د یوناني سبک څخه دوی کار اخیسته یعنی یوناني ځانګړتیاوې په هغه د دوی په د دغه جوړشتي موازنې په ساتلو کې د یوناني ځانګړتیاوو څخه کار اخیسته او د هغه مجسمو څیره او د هغه معنوي هویت کې بیا د هندي بودایي دین څخه کار اخیسته و چې دا دوه سبکونه وو چې د ګندهارا ښوونځي د همدغه دوه سبکونه او هنرونه څخه جوړ شوی و او په اړه کې هغه کومې ودانۍ او هنرونه چې تر لاسه سوي دي هغه ډېر زیات ځانګړی ارزښت درلودي د دې موضوع اړوند درنوز د کومو موږ مکمل معلومات لاسته راوړو بیا مې هم لوست په ډېرو لنډو ټکو کې تاسو ته تشریح کړي تر څو په وکولای شئ په دې شته وګورئ تاسو د درس مفهوم واخلئ او باندې وپوهیږئ نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پاتې رسو ادم وو پیژندل د اډې په حق له مهم لازم معلومات لاسته راوړل چې دغه سیمه ولې د کوشانیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز په توګه ټاکل شوی دی نو ترتلن کې درس پوری د تل په څیر بیا هم تاسو کورنۍ دند لري درو پښتون ته ځواب نه وایز او د همدغه درو پښتون ځوابونه په تاسیس د کوي د دې ترڅنګ لوست هم هغه کوم نوټ کچيري تاسو ته ځان سره اخیستې وي یا هم لوست تر اغوښنیول ورسته بیا هم دغه موضوع یا دغه لوست ځان سره وایز تر څو کولای شي په شډول سره تاسو په درس باندې وپوهیږي د کورنۍ دندې درې پښتني مدادي اول دا چې د اډې لرغونی سیمه ولې د فرهنګي مرکز په نامه یاد سوي ده یعنی دغه د اډې په خواري سیمه ولې د فرهنګي مرکز په نامه یادی شي یا ولې د فرهنګي مرکز په توګه معرفي سوي ده دغه زموږ د نن ورځې درس هم مکمل پر همدغه پښتني باندې ولاړ بو او په دې حق له موږ مکمل معلومات لاسته راوړل چې ولې دغه په خواني سیمه د فرهنګي مرکز په توګه معرفي سوي ده بل پښتانه د چې د ګندهارا ښوونځي د کوم سبک او هنر څخه جوړ شوی ده په دې لوست کې موږ د ګندهارا د ښوونځي په حق لوین او دا مهم ویل چې د ګندهارا ښوونځي د دوه سبکونو او هنرونو څخه جوړ شوی ده نو تاسو هم د دې سوال په جواب کې داس د کوي چې د ښوونځي د کوم سبک او د کوم هنر څخه جوړ شوی و د هم هغه دوه سبکونو او هنرونو نمونه اخلي او دا چې د هغه هم هغه سبک څه ډول کار شوی و بل دا چې اډا په خوا زمانو کې په کوم نامه یادېدل په دې موضوع کې کچې تاسو شپه د قد غوژنې ولې و ما د یادونه وکړه چې په خوا زمانو کې په لغونی محل کې اډا ته څه ویل او ولې په دغه نامه یاد سوي و نو هڅه وکړئ چې د درو سره پښتنو ځوابونه تاسو زده کړئ په مکمل ډول سره تاسو سره به مرسته وکړي چې په درس باندې وپوهیږي او د دې ترڅنګ په دې هیله چې تاسو د لوستلو دغه شی بوله سره مل پاتې شوی اوسې نو حتمان به تاسو په درس باندې وپوهیږي او مخکې لدی چې تاسو د دغه پښتنو د ځوابونه پیدا کول لپاره لوست بیا ځلی وایس که شیر مو په دقت سره غوښنیولې و نو تاسو حتمان د دغه درو سره پښتنو ځوابونه د همدغه لوست څخه ترلاسه کړئ او ستاسو په ذهن کې به وي نو درنه ځکه کوم ترتلن کې درس پرې هڅه وکړي چې درو سره پښتنو ته په مکمل ډول تاسو ځوابونه شز دکې او شه جواب ورکړي نو ترتلن کې درس پرې چې بیا هم د وی پزرو پوری موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې جو تاسو ټول په مهربانه او لیرب سپارم شو وخت ولري خدای مو مل سره
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان را پسپېڅلې نامه سلامونه ونی کې هیلې مې منې درنو زده کوونکو هیلې د چروغ او جوړو سیاو د ژوند شریب مو شکر مخته تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرح لاس وایم هیلې د چنن ورځ هم د لوست راخره نشي بوره سره مل پاتسي او د نن ورځې د موضوع څخه غټه واخلي نن به د افغانستان د وګړو او عربي مسلمانو متقابل اغیزو هم درنګ د افغانستان د خپلواک اسلامي حکومتونو اړوند معلومات لسترو څلورم لوست یو لسمینه تر د شمې پانی د هڅو کې چې د لوست راخره نشي بوره سره مال پاتسي راځو خپل د نن ورځې موضوع پیلوو، د افغانستان د وګړو او عربو مسلمانو متقابلې اغیزې. د اسلام پرتګ سره زموږ هیواد د تاریخ یو نوی پړاو کې ګام کېښود، او اسلام زموږ خلکو ته یو نوی او یو نفري هویت ورکړ. تر دې وروسته زموږ هیواد یو اسلامي هیواد وبلل سو، او دغه نوی هویت زموږ خلک د یو دین، د یوې عقیدې او یو فکر خواته راوبلل، او زموږ د هیواد ټول قومونه او قبایل د یو دین، یوې عقیدې او فکر خاوندان سول. د اسلام پرتګ سره هغه خنډونه چې هغه د پوهې د ترلاسه کولو په لاره کې موجود و، هغه ټول له منځه ولاړل، او د پوهې نه هغه انحصار چې هغه به مثلا د ځواکمنو خلکو، د شتمنو خلکو، د حکم چلونکو خلکو او د دوی په لاس کې و، هغه یې له منځه یووړ، او علم یې د ټولو لپاره پراخه کړ. په همدې دلیل علم او پوهنه هم ډیره وده وکړه. زموږ په هیواد کې د پوهانو او عالمانو ډیر شمیر او ډیر شمیر خلکو د پوهې په برخه کې هم ډیر زیات خدمتونه وکړل. لنډه دا چې د اسلام او افغانستان اغیزه یو متقابله اغیزه ګڼل کېدای شي، ځکه په دغه لاره کې زموږ خلکو ډېرې سرشندنې او د خپل ځان او سر څخه تېرېدنې کړې دي. اسلام دین زموږ خلکو ته نوی هویت ورکړ، خلکو ته یووالی او وحدت وروبخښه، او د علم او پوهې دروازه د ټولو لپاره خلاصه کړه. د افغانستان خلکو هم د پوهنیزو او کلتوري خدمتونو له لارې، او هم د سر او د ځان د تېرېدنې په ذریعه سره، د اسلام د تمدن د پرتمنې ماڼۍ په ودانولو کې ډېره برخه واخیسته. په تېره بیا پوهانو په دې برخه کې ډېر کوششونه او هلې ځلې وکړې، او د اسلام په پرمختګ او پراختیا کې نور هم تر ټولو ډېر زیات برخه اخیستې وه. دا اوس موږ او ستاسې د افغانستان د وګړو او عربو مسلمانو متقابلې اغیزې لوست. رځو د افغانستان خپلواک اسلامي حکومتونه پیژنو. دا چې کله اسلام افغانستان ته راغلی، نو دلته خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته سوچ. دا غوړه جملې څخه یو هم طاهریان، سفاریان، سمانیان، غزنویان، سلجوقیان، غوریان او خوارزم شاهان، همدارنګه مغولان، تیموران او د کرد کورنۍ ور. لومړی رځو طاهریان پیژنو چې طاهریان څوک دي. طاهر د حسین سوی په اصل کې د هرات د پوشنګ یا اوسنی زندجان د خلکو څخه دی، چې په 1950 سپوږمیز کال کې زیږیدلی دی، او دی د ځواني د شروع څخه د هیواد په ټولنیز او سیاسي چارو کې ګډون کاوه، او په دغه برخو کې د برخه اخیسته. دی د خپل دوه بسیوډونو د منځ چې هغه یو دغه دوه له جملې څخه د مامون رشید ملاتړ کوي، او په 1995 سپوږمیز کال کې هم امین وواژه. بل اسلامي حکومت چې دی هغه سفاریان و، چې د دې کورنۍ بنسټ ایښودونکي یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی، چې کله د طاهریان حکومت له منځه ځینو بیا وروسته دغه کورنۍ یا دغه حکومت رامنځته کیږي، چې د دغه کورنۍ بنسټ ایښودونکي یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی، او د خپل د سیستان د خلکو څخه و. په 2001 سپوږمیز کال کې د افغانستان په سویلویدیځ برخه کې زیږیدلی دی، او د پلار چې و هغه د مسکري دنده درلوده. نو د همدې عمله یعقوب ته او د دوړونو ته چې هغه عمر، علي او طاهر نومیدل، دوی ته سفاریان ویل کیږي. یعقوب په ځواني کې د یارانو د ډلې سره ملګری سو، او په دې ډله کې بیا د مشرتابه رتبې ته ورسېد. چې یعقوب سفاری د بیا وروسته د سیستان بیلابیل شهرونه ونیول، او د هغه څخه وروسته بیا د زبیل شاه سره جګړه کوي، او په دغه جګړه کې زموږ د هیواد ډېرې مهمې سیمې د یعقوب لشکرې نیسي. او دغه راز د طاهریانو د کورنۍ وروستنی واکمن چې هغه محمد نومیدي، هغه هم د ده په لاس سره بندي کیږي. چې بیا وروسته دغه کورنۍ چې کله ختمیږي، دغه حکومت چې کله ختمیږي، نو بیا د سامانیان حکومت رامنځته کیږي. سامانیان هم یو خپلواک اسلامي حکومت و، چې دغه کورنۍ د یو شخص چې هغه سامان نومیده، د هغه د اولادې څخه ګڼل کیږي، چې خپل سامان د بلخ د خلکو څخه و، او د امویانو د خلافت په محل باندې دی مسلمان شوی و. د ده زمن هم په حکومتي دفترونو کې مهمې دندې ترسره کولې، او د سامانیانو د حکومت بنسټ ایښودونکي چې و، هغه اسماعیل سامانی نومیدي، چې همدغه امیر اسماعیل سامانی اته کاله واکمني وکړه. د بخارا ښار خپل پلازمینه وټاکله، او هغه ودان کې چې بیا د اسماعیل د مړینې څخه وروسته د زوی احمد، او تر هغه وروسته بیا نصر واکمني ته رسیږي، او د دوی واکمني پیلېږي. ورپسې بل اسلامی حکومت چې و هغه غزنویان او سلجوقیان و. د غزنویانو د لړۍ بنسټ ایښودن کې البتګین نومېدی چې هغه د سمانیانو په دربار کې د ترکی توکمه امیرانو او سردارانو څخه و، خو د غزنویانو حکومت د سبتګین په واسطه رامنځته سو چې دی د البتګین زوم و او د غزنی د ټولواک چې هغه لویک نومېدی د هغه څخه په جګړه کې بریا ترلاسه کړه، او د ده څخه وروسته بیا د زوی سلطان محمد غزنوی واک ته رسیږي چې دی بیا په لومړي سر کې دننه په افغانستان کې خپل حکومت ټینګوي، او د هغه څخه وروسته بیا د هند په لور ځي او خپل د حکومت لمنې تر هغه سیمو پورې هم غزوي. ورپسې د غزنویانو پسې سلجوقیان واک ته رسیږي چې سلجوقیان هم د ترکمنانو د توکم څخه شمیرل کېده. د سلجوقي ترکمنانو نیکه چې و هغه سلجوق نومېدی چې څلور زامن یې درلوده، د ده یو زوی د اسرائیل په نامه د سلطان محمد غزنوي د خوا نیول کېږي چې بیا د هندوستان په کالنجر کې تر اوو کلونو زنداني کېدو څخه وروسته بیا دی همالته مړ کېږي، چې بیا دغه کار د غزنویانو او سلجوقیانو تر منځ د دښمنۍ لامل وګرځېدی، او د سلجوقیانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي چې و هغه د سلجوق لمسی طغرل بیګ و چې دی د دندانقان په جګړه کې سلطان محمد غزنوي ته ماتې ورکوي، او ډیر مهم ولایتونه لکه ماورانهر، ایران او افغانستان هم دی نیسي، چې بیا د سلجوقیانو هیواد چې دی یا دغه حکومت چې دی د سلجوقي شهزادګانو ترمنځ ویشل کیږي، او شهزادګان د خپل وزیرانو په مرسته چې هغه اتابک نومېدل د حکومت چارې پر مخ وړي، چې دغه کار به د دې لامل کیږي چې دغه سلجوقي هیواد ټوټې ټوټې سي، او په پایله کې بیا نورې سلسلې یا نورې حکومتونه لکه خوارزم شاهان، قراختیان، غوریان او داسې نور رامنځته سي، او د سلجوقي ستر هیواد سیمې ونیسي، چې بیا د سلجوقیانو هغه ډېر مهم خدمت چې دوی کړی و هغه د هیواد د کلتور او تمدن په برخه کې و، چې دوی د فارسي ادب او فرهنګ ته ډېر پاملرنه کول. فارسي ادب او فرهنګ کې د سلجوقیان همدغه سلجوقیانو تر عراق، اذربایجان او کوچنی آسیا پورې ورسوي، او د دې په زمانه کې د جوزجان په سرپل کې د امام خورد زیارت جوړ سو، همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې یو منار ته زین سو، او د بلخ په لویدیځه برخه کې بیا د بابا حاتم په نامه هم زیارت جوړ سو. ورپسې نورې لړۍ د غوریان او خوارزم شاهانو. غوریان د غور د یو ډېر لرغونې پخوانۍ کورنۍ ده چې د دوی ستر نیکه ملک شمس نومېده، او دوی د اسلام د څلورم خلیفه حضرت علي رضي الله عنه د خلافت په دوره کې اسلام ومنه، او د غور د حکومت فرمان یې هم ترلاسه کړ. امیر پولاد او امیر کرور هم د همدغه کورنۍ بچیان وو، او امیر محمد سوري هم د غوري کورنۍ د شاهانو څخه وو، چې دوی هم د سلطان محمد غزنوي د نرمۍ په وړاندې ټینګار کوي، او په پایله کې دغه د خوابندی کیږي، چې بیا دغه څخه وروسته غوریان د غزنویانو تر سلطې لاندې ورغلل. سلطان شهاب الدین غوري بیا لاهور ته نږدې په یوه سیمه کې د هندوانو لخوا نیول کیږي، او دی بیا وروسته وژل کیږي، چې دغه څخه وروسته بیا غوري لشکر چې کله بیرته ستنیږي په لارې کې د خپلو قومونو او قبایلو لخوا هغه لوټ کیږي، چې بیا خوارزم شاهان د دوی د دغه کمزورتیا څخه ګټه کوي، او پر افغانستان باندې بیا دوی واکمنان کیږي. خوارزم شاهان هم په ماورانهر کې د خوارزم د شهر را پڅېدلی دي، او داسې ویل کیږي چې د خوارزم لومړنی امیر انوشتګین غرجه نومېده، او د غرجستانو یا د اوسنۍ هزارجاتو د اوسیدونکي و، خو لومړنی شخص چې هغه خوارزم شاه و نومېدی هغه د زوی قطب الدین محمد و، چې د دې کورنۍ نومیالی ټولواکۍ چې و یا ډېر مشهوره ټولواکۍ چې و هغه علاءالدین نومېدی، د وروستنۍ سلجوقي واکمن چې هغه طغرل بیګ نومېدی هغه یې ووژه، او د ایران ډېرې سیمې یې ونیوله، همدارنګه د ایران او افغانستان زیاتره سیمې یې ونیولې. د ده زوی علاءالدین محمد بیا تر 1412 کال پورې غوري دولت د منځه یووړ. ورپسې کورنیانی یا لړیانی چې دی هغه مغولانو حکومت د تیمورانو او د کرت اولاده وه. لومړی راځو مغول پیژنو. مغول هم د مهمو آسیایي قومونو څخه دی چې دوی د دوی سیمه مغولستان چې ده هغه د ترکستان او چین ترمنځ پرته ده، چې د دې خلکو ژوند چې و هغه قبایلي و، دوی همیشه د یو ځای بل ځای ته کډه کېدل، او دغه د مغولو قبیله چې وه هغه د یوې لویې جرګې په ترڅ کې تموچین خپل لارښود په توګه وټاکه، او هغه د چنګیز خان لقب ورکړي چې دغه مغولي قومونه او قبیلې نور هم سره یو کړي، او د خپل خلکو د لاش نظم د هغو د ثبات لپاره د یاسات لسلیک لاندې د مقررات یو ټولګه جوړه کړه، ترڅو خلک په ښه ډول سره منظم کړي، او خلک ډیر ښه نظم او ثبات ولري. ورپسې هم د کرد کورنۍ د چیزنې طرف په هان دغه کورنۍ د غوري د سلسله او زین نور بیا د سلجقي ترکمنانو د کورنۍ څخه غنیانې زین وای چې دا په د غوري سلسله څخه د زین بیا وای چې د سلجقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ده. دوی په هرات کې د دې کورنۍ لومړی بنسټ ایشودن کې په هرات کې ملک شمس الدین نومې دی چې د مغول سره روغه جوړ کوي، د روغه جوړې سیاست مخه کوي او مغول ته د رښتینی خدمت په بدل کې بیا ملک شمس الدین هغه ته ورکوي چې زموږ د هیواد په مهمو شهرونو باندې د حکومت کولو فرمان هم د هغه څخه لاسته راوړي او په هرات، کابل، کندهار، هزاره جات، سند او هند باندې د حکومت هم دغه د حکومت کوه، د ځایناستي هم د مغولو سره د همکاري کولو سیاست ادامه ورکوي چې په پای کې بیا دغه کورنۍ د تیمور لخوا د منځ وړل کیږي چې بیا تیمور هم د چنګیز په کورنۍ پورې اړه لري. دې د سمرقند په شهر سبز سیمه کې زیږیدلی دی او تیمور په لومړی سر کې منځنۍ اسیا ته تابع کوي. دغه څخه وروسته بیا د سمرقند شهر خپل پلازمینه یا خپل مرکز ټاکي. په دې وخت کې زموږ په هیواد کې یو پیاوړی او ډیر ځواکمن حکومت شتون نه درلودی، ځکه نو تیمور په اسانۍ سره